استودیو هست آقای نوری. سلام و صبح بخیر دوباره.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي قدمونه اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خپله دنده پرېږدي او پر ځای جنرال جان مک نیکلسن ټاکل شوی دی. جنرال جان مک نیکلسن څوک دی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. دغه راز په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه د ازادي راډیو تحقیقاتي راپور هم درته خپرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د بغلان والیوایي د ډنډغوري په ولسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. دا هم پوره خبرونه. د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومول دی. که چیرې جنرال نیکلسن له مشران جرګې د باور رای واخلي نو دی به د جنرال جان کمپل پر ځای وټاکل سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کاک تېره شپه رسنۍ ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډېر باخبره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
The way Pozi General John Mick Nicholson published per mana yo sartere de pa Afghanistan aw nadi ki prakhat tajruba lari aw pahara ka che da zwakuno mashri kade da. د امریکا د دفاع وزارت ویان په خبري غونډه کې د دفاع وزیر اشټن کارټر هغه لیکنه ولوسته چې پکې د جنرال کمپل د خدمتونو ستاینه شوې وه. تمه ده چې وروسته تر دې چې یو نیم کال جنرال کمپل په افغانستان کې کار وکړ تقاوت واخلي. د بغلان والیوای د ډنډ غوري پولیسوالي کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان ټپي شوی دی. عبدالستار بارس 13 ورځ نه وخت رسنۍ ته په پلخمري شهر کې وویل
بعد از ساعت 2 ملالان
تر دو بجو وروسته ملالال زرالم او محب سخت ټپیان شوی دی. ملالال د ډنډ غوري قومندان او زرالم او محب د هغه ساتونکو عمله تړي وو. د والی په وینا له تیر دوه ورځو راهیسې چې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي ویش طالبان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. طالبان ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل شوي او افغان ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر کارکوونکو حمله په سختو ټکو غندلې ده. د ګریش کولوسوالۍ په آبازان سیمه کې تېره ورځ د دافا په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې څلور ماین پاکان پکې وژل شول، درې ټپیان شول او یو تنه تری تام دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ماین پاکان خلکو ته بشري خدمت کوي او دا ټول بریدونه چې د بشري حقونو خورا ابتدایي اصول هم پکې نه مراتیږي په افغانستان کې د ماین پاکۍ د روانو حالو ځلو مخه نسی نیولی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د لوبې ته ښه چمتو شوي دي.
د افغانستان کرکټ ملګرو لوبډله دغه سره لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ کوم هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې په لوبیا هم خوښي وبرخه کړي.
د نړیوال جام په بی ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ سریلانکا او کاناډا ځای لري چې د دوه ټیمونو به هم نن مسابقه وکړي. د نړیوال جام لوبې 13 ورځې پیل شوې چې کوربا بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماته ورکړه. د ایران ولسمشر تیره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. پاریس ته له رسېدو وروسته حسن روحاني رسنۍ ته د خپل سفر د اهمیت په اړه وویل
ما خواهان یک رابطه خوب با اتحادیه اروپا
مش پړو چيله اروپای ټولنې سره د فرانسې په ګډون شې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوړکی زوړی کوټنګې دل دی. دا سې اړیکې چې دوړ هیوادو ته ګټه ورسېږي که خدای وغواړي مش به وطن شو چې په دې سفر کې د غواړي کو په لور وړاندې کومه پس واخلو.
د این سفر یک قدم مهمی ګام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمدې چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي چې په دې کې د 114 مسافر وړونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټر په جوړېدو کې شراکت هم شامل دی. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنځ شراکت په دې تلاره هواره کړي چې د 2018 کال لپاره ایران 200 پيژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته ترتګ مخکې په روم کې ویل چې دا ممکن ده چې تهران له امریکا سره هم ښه اړیکې ولري. د سویډن د کورونی چار وزیر وای هیواد په پام کې لري تر راتیا زرو پورې حق پناه غوښتون کې له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلی او د پناه اخیستو غوښتنې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي دوی له هیواد د 2000 کسانو د استلو مسله څېړي خو کېدای شي دغه شمیر تر راتیا زرو پورې لوړ شي. دغه په وینا حکومت پولیس او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپل هیوادونو ته دغه رد شوو پناه غوښتونکو د لیږلو چارې تنظیم کړي. تر کال سویډن ته له 1000 زیات کسان ورغلي و چې د دې هیواد د نفوسو په پرتله تر ټولو لوی شمیر دی چې دغه اروپایي هیواد په خپله خاوره کې مني. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډېرې برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته 640 زیات پناه غوښتونکي او کډوال رسېدلي او له 170 زیات هم په خطرناک سفر کې مړه شوي دي. پینځه ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېر ورځ برید وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او تر 150 ډېر ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د هغو دوو مېرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کېږي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې یو ځای وي بیا ورکې سوي دي. لومړی ځانوژونکې یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکېټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودېدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درو نور د مارکیټ د ننه یو په بل پسې چاودنې وکړې. پنځمه چاودنه د ښار په خوله کې له امنیتي پوستې سره وسوه. په چیبوک ښار کې اکثریتي سویان دي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یوه افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښاره د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل سوی او 219 زده کوونکي لا هم ورکې دي. او د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانولې له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړ سي. دا خبره د روسیې د ستر پایپلاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیې او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکارۍ څرګندونه کوي. روسیا له دې سازمانه بهر د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی. د لاکایل په نوم د روسیې د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مشر د رواني اونۍ په پیل کې ویل و چې مسکو باید له اوپک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیل او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په مسکو کې سره وکتل او دې نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیه ثابته وساتل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کغوړی بیا ولولې د پانه ته ورتلای شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خپل دنده پرېږدي او پر ځای د امریکا دفاع وزارت د دغه دند لپاره جنرال جان مک نیکلسن ټاکلې ده. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپل ژمنې ولاړ دی او د لارې د افغانستان او چین په ګټه ده. په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق موضوع مو په یو تحقیقاتي راپور کې څرګندل ده.
طالبان غوښتل چې ما هم تیاری کې نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولا کروپی ولیم تیاری وکړه دغه سولار سو دغه روغبار ورسره دغه ځان یې پیژل.
د خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې جون پښيبو کې مو دازل پننګرهار کې د میعلي صاحب زیارت چیرلې ده.
پدې کې غاټ غاټ جنزیرونه پراته دي او پدې کې غاټ غاټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانې راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته دنه نه کوي.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ لپاره نوی کسان نومود. جنرال جان کمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویاند څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ. چین وای چې د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. مخکې له دې چې په دې اړه یو راپور ته واورو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ په خپل وروستۍ ګڼې کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغې کې د هغو هېوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هېوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هېوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هېوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي هغه درې هېوادونه چې د فاسدو هېوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې دا ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې سولې ته د رسېدو هڅې ټکنۍ شي. انډیپېنډنټ لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلې پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو درانیولو لپاره و، او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب شوه. د انډیپېنډنټ ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هېوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هېوادونه بلل سوي دي. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزه چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړې دی. په لیکنې کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب شوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نوري پایي ځانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکني سول چې په وروستیو کې د وسلوورو طالبانو لخوا په سیمه کې ښخ شوي دي. دوی تر هغو منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزې سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوذ یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلې دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمینې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ باگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورته یو موضوع هم د افغانستان کې د فساد موجودیت. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. چین وایي د ورېښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی او دا لاره د افغانستان او چین په ګټه ده. چینایي چارواکو دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د پیکینګ د سفر په مهال کړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین له چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړمه ورځ وکتل، تر خبرو وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. وانګ یی بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لارې تیر شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کنفرانس هم راغوښتل شوی و. چینایي چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپل د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېر زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه تخنیکی نم منگه ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اگه نفر چه اگه سرک و اگه لار بانی کار کهی پدی بانیم آشناس در افغانستان لپاره یا کتی گتی لدی.
دوری شما لار چه تکل شویده دواخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی. خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې د خپله د سالنګ تونل وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دونه مخته وړاندې تللی دی چې د خطرات خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کالا دا دوام کی مگم امکانیت دا جهات اقتصادی نم دا امکانیت لیش داوی که ممکن دونه زیاد مصرف بکی اونی سی چی کدا کالی فرزم سو کالا مخ که دا کار کرده ممکن دا دیر مشکل او مگم او استودی پیشرف تخنیکی دا امکانیت لیش چی دی غرون راند دا تونلون او سیو هر جایی که چی غرون تونل رو که هر جایی که چی سعی لاره ده کولای فی عادی سرک و بل جور کی.
روسته تردیه چی صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د دل لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو او نن پای ته رسیږي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د تیرو کلونو په پرتله د قاچاق اندازه کمه شوې ده. د انسانانو په قاچاق کې څوک لاس لري او د کومو اهدافو لپاره دوی انسانان قاچاق کوي؟ په تیره کم عمره ماشومان. په دې اړه رحمت الله افغان یو څېړنیز راپور چمتو کړی دی.
د انسان قاچاق چې په اوسنی اثر کې د غلامۍ نوې بڼه ده، نن سبا په افغانستان او بهر کې د ځینو خاصو کړیو لپاره د غیر قانوني سوداګرۍ یوه ښه سرچینه بلل کیږي. پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي. یوه معتبره افغان امنیتی سرچینه وایي په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې انساني قاچاقبران د خلکو له اقتصادي کمزورتیا، د کورنیو له ناپوهۍ نه په استفادې ماشومان او تنکي ځوانان د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر او په داخل کې قاچاق کوي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غاږی خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل د انسان قاچاقبران د سیمې د هیوادونو د استخباراتو په ملاتړ ځینې نابالغ ماشومان له خپلو کورنیو څخه په دې پلمه چې په دیني مدرسو کې استخداموي د افراطیت زده کړو مرکزونو ته لیږي. څو کاله وړاندې انساني قاچاقبرانو یولس کلن یحیا په همدې هدف د انتحاري حملې لپاره قاچاق کړی و. که څه هم یحیا وړوکی دی، خو یوه نړۍ خبرې له ځان سره لري. یحیا وویل ژوند یوه الهي تحفه ده، نو ځکه یې نه غوښتل انتحاري حمله وکړي. یحیا چې د فاریاب ولایت اوسیدونکی دا وایي وسلوالو طالبانو ورته دا ورزده کول چې څه ډول انتحاري واسکټ واغوندي او خپل ځان مشخص هدف ته ورسوي.
طالبانو غوښتل چې ما هم تیاری کړي نظام باندې پیسر ما مور پلار زه خرڅ کړی وم لکه روپۍ ولې مې تیاری وکړې دغسې ولاړ سې دغه روغبار ورسره دغه ځان یم پیچار کړ ملاکه یم غټ سړی دی دغه ځایګي مشر دی تیا نفره لري غول وې که مالیانی کړو زه جنت ما ځان وچو کوم سړی تللی جنت ته چې بیا بېرته راوتلی دلته موږ ته نقل کړی چې زه جنت ته ولاړم بېرته راغلم.
ډیر ځله داسې هم ویل کیږي چې قاچاق شوي ځینې ماشومان د بدن د غډیو د قطع، د جنسي استفادې او سختو او لتوانو وتلو کارونو ته په زور مجبوریږي. له یحیا نه مې وپوښتل کله چې له قاچاقوونکو سره وو تا ته یې څه نور در زده کول او له تا پرته نور ماشومان هم قاچاق شوي وو او پوځي زده کړې ورکول کېدې؟
پنځه نفر زما رقم تا رقم ورسره وو چې دغسې ځان تیاري کړ روپۍ پلورو ته ورکړې په زور هم راوستلي وو په رضان راوستلي څلور سبا کې راکوئ دا وخت قرآن شریف یې کوي وخت کم کم راکوئ لمونځ یې راښوئ واسکټ ما ته راکوئ ما نه اغوستی ویل زه جنت ته موږ مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته ولاړ شئ ولیا ته خو بیا کوچنیان یاست موږ ته اجاعت کوو.
یحیا وایي هغه وخت چې له طالبانو سره و څو ځله یې د تیښتې هڅه وکړه چې بالاخره په تیښته بریالی هم شو. ځان یې افغان امنیتي ادارو ته تسلیم کړ او اوس په یو امن ځای کې ساتل کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي ډیر ماشومان چې د امنیتي هدفونو لپاره له هیواد بهر د قاچاقبرانو لخوا قاچاق کیږي د بېوزله ولایتونو سمنګان، کونړ، بادغیس، فراه، بدخشان، بغلان او پکتیکا اوسیدونکي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري د انساني قاچاقبرانو لاسته لویږي. د دغه وزارت وین علي افتخاري وایي دا دوی موندنې ښیي چې تر ډیره افغان ماشومان د سختو کارونو ته د استخدام او د امنیتي مسایلو لپاره قاچاقیږي.
زموږ سره په مجموع کې په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو د اختطاف او قاچاق شاوخوا زر قضیې ثبت دي. دا هغه قضیې دي چې قربانیان یې راګرځول سوي او بیرته کورونو ته تسلیم سوي. تیر کال موږ د انسان د قاچاق 213 قضیې درلودې، خو سږ کال 101 قضیې لرو. په دې وروستیو کې موږ په ډله ییزه توګه 14 قربانیان درلودل چې هیواد ته راګرځول سوي. دا کسان زیاتره د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه تر 16 کلونو پورې دي.
شمالي کشور بودن.
ښاغلی افتخاري وایي هغه ماشومان چې قاچاق شوي د ډیرو عمرونه له 13 څخه نیولې تر 16 کلونو پورې دي چې ځینې یې د انټرپول پولیسو په مرسته له ترکیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لویان د میو پختل چې د دې ناوړې پدیدې قربانیان له کوم نورو ګواښونو سره مخ وي.
نو مشکلات بسیار زیاتی داشتن قاچاق شده بدون از یک خانوادیش خبر
دوی زیات ستونزې لري. ځینې داسې کسان هم قاچاق شوي و چې کورنۍ او احوال نه ورباندې درلود. قاچاق بلان ورته ویلي و چې ماشومان مشترک کړي د میاشتې به زیاتې پیسې درکو، خو کله چې وړي د یو ګدا په ډول ورنه استفاده کړي. له بده مرغه دوی ګواښل سوي هم دي چې د ورځې باید دومره پیسې پیدا کړي، پیسې کورنۍ ته نه دي لیږل سوي، له دوی نه جنسي استفاده هم سوي او په امنیتي کارونو کې هم ورنه ګټه اخیستل سوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو تنکی افغان ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا غولېدلی د ښاغلي افتخاري په خبرو د تایید ټاپه لګوي. د بغلان ولایت اوسیدونکو حیات الله وای قاچاقبرانو په یو عالم چل او نیرنګ هغه سعودي عربستان ته د کارموندنو لپاره قاچا کړ، خو هلته له یو ناوړه برخلیک سره مخ شو.
نه میاشتې له کورنۍ ورک وم، پلار مې نه پوهېده چې زه چیرې یم. په سعودي عربستان کې نه میاشتې ورک وم، زما په سر جګړې او جنجالونه وو. په دې نه میاشتو کې ما داسې فکر کاوه چې په ما نه کاله تیر شوي، زه یې وهلم ټکولم، په ما یې کارونه هم کول.
دغه تنکی افغان ځوان زیاتوي له څو میاشتو وروسته د سعودي عربستان پولیسو هغه له قاچاقبرانو وژغوري او زندان ته یې ولیږه. له حیات الله نه مې وپوښتل څنګه وتوانېد چې یو ځل بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
په زندان کې مې یو ملګري زما له پلار سره اړیکه ونیوله، ورته یې وویل چې د حیات الله په نوم له ما سره یو ماشوم بندي دی. له هغې وروسته زما پلار خبر شو، هغه دولت خبر کړ، یو کس په سعودي عربستان کې زما ضمانت وکړ، بیا را خلاص شوم او له نهو میاشتو وروسته یې زه افغانستان ته راولېږلم. زیات تکلیفونه مې ولیدل، حتی قاچاقبر چې له ما څخه $3,500 اخیستي وو هغه مې هم ونه ګټل. او د سعودي عربستان په زندان کې له ما سره یو کلن ماشوم هم و.
له دې وړاندې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غړیو یا سارک په خپله څلورمه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د افغانستان په ګډون د دغه سازمان اته غړي هیوادونه باید د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د قاچاق د منع کنوانسیون تطبیق کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت له هڅو راضي نه بریښي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه له تر ټولو لویه او جدي ستونزه چې په افغانستان کې شته هغه د انسان قاچاق دی، او په دې برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. موږ د دې غوښتنه کوو چې افغان حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي. تر اوسه په افغانستان کې د انسان قاچاق جرم نه و ګڼل شوی، خو د کمیسیون په غوښتنه لږ تر لږه دا کار وشو چې د انسان قاچاق په جرم کې شامل شو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د انساني قاچاق کوونکو د فعالیت په محدودولو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کوي. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزای وایي:
زموږ امار او ارقام دا ښیي چې په دې ډېر نږدې لنډ وخت کې تقریبا 1400 تنکي افغان ځوانان سویډن ته ورسېدل. دا هغه بې سرپرسته تنکي ځوانان دي چې ډېر خطرونه یې په سترګو لیدلي دي او احساس کړي دي. په تېره د انسان د قاچاق او پلورنې په بخش کې دوی اکثرا تنظمن شرایط په دوی باندې تحمیل شوي وي. په هغه کې جنسي مسایل مطرح دي، په دوی باندې اجباري کارونه د لارې په مسیر کې ترسره شوي وي. حکومت کولای سي چې د قاچاقبرانو د حلقاتو د فعالیتونو د محدودولو په بخش کې دوی ډېر قوي ګامونه پورته کولای سي. نو د حکومت رول او نقش ډېر حیاتي نقش دی.
ویل کېږي په دې وروستیو کلونو کې انساني قاچاقبرانو د انټرنیټ او نورو بېلابېلو لارو یو شمېر خلک د کارموندنې په هدف په درواغجنو وعدو غولوي، او په همدې پلمه یې بهر ته د شومو اهدافو لپاره قاچاق کوي. له دې ټولو سره سره د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس وایي چې د خپلو کاري صلاحیتونو په چوکاټ کې په دې برخه کې لازم اجراءات کړي.
افغانستان نه مستقیما قاچاق نه کی، د قربانی او د قاچاقبر په منځ کې قرارداد کی. د انسان قاچاق په زور د افغانستان تر اوسه داسې قضیه مونږ نه، څه د اطفال وسی، څه د ښځو وسی، څه د نورو خلکو وسی. ګرچې د قاچاقچیانو د سوء استفادې وړ ګرځي، هلته دوی د تروریستي سازمانونو د ځینې نور مافیایي ډلو منګولو ته لیږي. خپل د مسؤلیت په ساحه کې دې شي ته ډېر متوجه، موږ ډېر جدي تدابیر لرو او ډېر مخنیوي سوی ده.
که څه هم په دې راپور کې مو د انساني قاچاق د دوو قربانیانو چې قاچاقبرانو فریب ورکړی وو د ژوند سختې درته بیان کړې، خو یحیی وایي هیڅکله به هم د ده په اړه د خپلې کورنۍ بې توجهي له یاده ونه باسي.
دوی خرج کړم 1,00,000 روپۍ چې زه غوښتې چې زه مړ شم، و دوی ته څه ګټه ورسېده؟ زه همده همدلته څرخ ژوند کې زما یې له دغه شی ده چې زما څخه ټوله دنیا خوشحاله وي. لاړ شم ترکیې ته یو څو کاله هلته درس وایم چې یو ښه سړی شم، ټوله دنیا راڅخه خوشحاله وي. او دغه رکن خلک به ورک شي لکه کوچنیان چې خرڅي پر ځانو دې زورونه راولي. دوی کوچنیان خرڅي
خو د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږي څانګې مسول نجیب الله ببرکزای له ټولو کورنیو غواړي چې د قاچاقبرانو لاسته د خپلو ماشومانو له لویدو څخه په کلکه ساتنه وکړي.
محترم میندې او پلرونه باید د ماشومانو حقونه وپیژني، که دوی په غوره ګټه باندې پوه نه شي. زما ماشوم سل افغانۍ یا سل ډالره په ورځ کې راوړي، ولې دا فاصله ډېره زیاته ده. په دې فاصله کې د قاچاق، د اختطاف، د جنسي تېر ډېر خطرونه نور دي. غوره ګټه په دا ده چې زه 15 روپۍ وګټم د کور نږدې وګټم، حتی په ماشوم و نه ګټم. که میندې د ماشومانو په حقونو باندې پوه شي، دوی هېڅکله قاچاقبرانو ته خپل ماشومان نه ورتسلیمي.
د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د همغږۍ څانګې مسؤل وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې په هېواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړېدلو په برخه کې کار وشي. ښاغلی ببرکزی همدارنګه د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو مکلفیتونو ته په اشاره وایي چې د هېواد عدلي او قضایي بنسټونه هم باید د انسان قاچاقبرانو ته د جزا په ټاکلو کې لازم اجراءات وکړي.
رحمت الله افغانو چې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه تحقیقاتي راپور چمتو کړی و، کولی شي چې دا راپور بیا هم واورېدي. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. د ازادي راډیو د خپرونو له لارې به بیا هم دا راپور درته خپور کړو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په ننګرهار کې د میا علي صاحب زیارت تاریخ او ځانګړتیاوې څېړلې دي. خو له دې مخکې بیا هم قاسم سولمل ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نومولی دی. که چیرې نوموړی له مشران جرګې د باور رای واخلي، نو دی به د جنرال جان کیمپل پر ځای وټاکل سي. د بغلان والی وای د جنډې غوري پولیسوالۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، او په جګړه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قمندان ټپي سوی دی. خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی دوه تنه په دې جګړې کې وژل سوي او افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماینپاکۍ مرکز په یو اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماینپاکۍ د یوې موسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام لوبو کې چې په بنګلادیش کې روانې دي، نن د افغانستان لوبډله له پاکستان سره مسابقه وکړي. د ایران ولسمشر تېره ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد. د سویډن د کورنیو چارو وزیر وایي هېواد یې په پام کې لري تر 8000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هېواده وباسي چې تېر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستنو غوښتنې رد سوي دي. 15 ښځینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د چیبوک په سیمه کې تېره ورځ برید وکړ. د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړه سي. او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړ چې په برلین کې د یوې 14 کلنې روسۍ مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي.
د قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د دې خبرونو او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. په ویب پاڼه کې دغه راز فلمونه هم شته او عکسونه یا تصویرونه هم. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس به په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي نن په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او کاناډا سره یوځای شوی دی. افغان لوبډله باید لږ تر لږه دوه ټیمونه مات کړي څو بلې مرحلې ته ووځي. د نننۍ لوبې په اړه احمد شیبر د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان لوبغاړي به له پاکستاني لوبغاړو سره څرنګه لوبه وکړي او څه ډول تیاری ورته نیولی دی. فرید هوتک په ځواب کې وویل:
د دې وړاندې چې افغانستان مخکې ملي مدر نړیوال جام ته راشي، د افغانستان فوټبال دغه لوبې لپاره په نفس ډول باندې ملاتړي کمپونه ترسره کړل. او به تاسو وایئ چې لوبه خلکو ته ترتیب شوې او خلکو ته ځان پیاوړی کړل. نو زه ورته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي مشر لوبډله دغه سره لپاره پوره تیار ده، او ان شاء الله زموږ هم همدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکړل شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې پیژني بیا هم خوښي ور په برخه کړي. زه به تاسو ته ووایم چې پاکستان لوبډله پیاوړی لوبډله ډېری وخت تاسو ته لیدلې چې سره سره لوبډله ته ماتې ورکړي، بیا او په دغه نړیوال جبل کې څو وارې پر لپسې ډول باندې بریا ترلاسه کړي. همداراز زه ویلی شم چې دغه لوبه زموږ لپاره په دې مهمه ده چې لومړۍ لوبه د ګروپ او دغه لوبه په ګټلو سره به انشاءالله د لوبغاړو مورال نور هم ښه شي.
خو تک صاحب، افغان لوبغاړي څه احساس لري تر لوبې مخکې؟ فکر کوي چې دوی داسې یو احساس لري چې دوی به د پاکستان پیاوړی ټیم مات کړي؟
بالکل، زموږ لوبډله انشاءالله دا وړتیا لري چې د پاکستان دغه پیاوړی ټیم مات کړي. او پرسان کې د دې وروسته چې د نورو په پیاوړي لوبډله سره لوبې لري، افغانستان لکه د سریلانکا هم ډېره پیاوړی لوبډله ده، او بشپړ توپ لرونکي هېواد لوبډله ده. او پرسان کې هر یو لوبډله چې په نړیوال جام کې ګډون کوي هغه ټولې پیاوړي دي. نو د هر یو لوبډله لپاره افغان کرکټ لوبډله به په نوي پلاس سره او ښه چمتووالي سره لوبغاړي ته خبرې کوي.
د پاکستان د ټیم کمزوري ټکي کوم یو دي چې تاسو امید لرئ چې مسابقه به وګټي؟
تاسو مونږ مله مسخن لوبغاړي ډېر په تلویزیون باندې نه خبرول کیږي، مونږ هم لري د دې ورځې مسخن لوبغاړي د پاري مې کتلې. خو زه به تاسو ته وایم چې مسخن لوبغاړي څو وړې د پاکستان د بیلابیل لوبغاړو په وړاندې بریا یې ترلاسه کړې دي، نو ان شاء الله په دغه لوبه کې هم خپل لوبغاړي ښه تمه لري.
د افغانستان د بیټنګ په برخه کې ځینې اندېښنې شته، څرنګه د بیټنګ برخه مو پیاوړې شوې ده؟
زموږ لوبغاړو په بیلابیلو برخو باندې کار کړی دی، او تاسو به سره معلوم کړئ چې کوم نسخه مو بل کې موږ ښه په وحلو کې لرو، غټ په وحلو کې لرو. نو ان شاء الله که خوري کړی ول متنا چې په وحلو برخه کې زموږ لوبغاړي خلا په جوړ کوي، په نورو برخو کې به هم په دغه نړیوال جام کې هیواد لپاره لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبغاړو د نننۍ مسابقې په اړه مرکه وکړه چې پاکستان سره یې کوي. دا د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلنو تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو لومړنۍ مسابقه ده. مسابقه پیل شوې ده په بنگلاديش کې. د دې مسابقې په اړه نور جزئیات به زموږ په نورو خبرونو کې واورئ، خو اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې دی هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم و زیاد کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت دپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مني، قانون چې دی توپیر نه مني، قانون چې دی تبعیض نه مني، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي، دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټولو قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دی او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړیږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر عرصه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ورباندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کی، هغه به قانوني دی. او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنا ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال درته درکوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي، دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کېږي او سلیقه‌ای برخوردونه کېږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کېږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې د برابري اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی منځته راځي او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا بزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي، څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا دغما جڑی دما چیت لاری لک شما سوزی دما چیت لاری لک شما سوزی دما چیت لاری.
د غوګونو په اوریدو سره موږ پوهیږو چې دا غوګونه د یو عادي او نورمال انسان نه دي، یا خو لیونیان دي او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نن نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړي کړي. ازي وګمې رشید ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونو کلونه کېږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته هر ورځ ډلې ډلې خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلې مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې درغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاده ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دیني اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاه آغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د سترې برخې څښتن وو.
بے باد آگے نہ دا اصل چراغلی اصل غزنی منگا نکونے دا غزنی راغلی تم شکی تا چراغلی لو سخوت تی پاتی سنی سخوت نے بیا رکھا تھا کھڑے دے راغلی بیسو دلا بیسو دا فروج کامیلا کامیلا بی تل تراغلی سمر کافر فون تو سمر جی میلی سے اودا دا دا دے چلے ونے پیرانے دچا بچی نے کی گی نہ پاتی کی گی معصوم زیل کی جڑا کی دا دے میلی سے اجازہ دا آمون گو دم دوا کو خدے خکی
دے نموڑی پا خبر چھے میالی بابا زیارت لسلگونو کلونو را دې خواله خټو رغیدلی او هر ورځ ورته ګنشمیر کسان د خپل مرادونو د پوره کېدو په مخ راځي او دوی چې د میالې علي صاحب المسيان دي ورته تعويزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی وسیدون کیدی په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی.
ما چې څومره په خپل کلی کې د میالي د مریدانو نه اوریدلی یا د غدل مسیانو نه می اوریدلی دی وایي چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې میشتول او هغوی ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میالي بابا مدفون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره لیوانان راوستل کیږي یا دا چې د پیرانو تعویزونه کوي د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي. میګان ورپسې بلا نور ډېری سلسلې هم تړلې دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي. داسې میجی صاحب ته فکر وکړو چې په شپولې بابا کې دی هغه د بادو د پاره دی همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي.
ښاغلی عبد که څه هم اوس هلته نه اوسي خو وایي چې د میالي صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشومتوب تیر کړی. دا چې لیوانیانو سره هلته څه کوي بیا هم عابد
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میالي صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی داسې د ډېر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي تشنابونو ته ورته یو شی دی داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانیان چې هلته تړل کیږي د هغوی خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په هماغه یو ځای کې وي د څلوېښتو ورځو دپاره هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ او وچه ډوډۍ ور.
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت کته لپخواره هیڅ هم دغه یو ډول دود را روان دي کنه چې تغیرات پکې راغلي دي.
زه ماشوم چې مونږ به شي بوقروالي راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کولې نو مونږ به د بوقروالو سیل ترتلو ماشومان به ونو هغه به مونږ ولې شي د جلال آباد نه به خلک راغلي په چا به پیریان راغلي هغه به ترې نه اوچتول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړل او نن هم هماغه سی په هماغه سیستم باندې دا کار دوی روان دي.
د عابد په وینا چې د میالي صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. د دغه زیارت منجاور پیر شاغا وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشل دي. دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو.
میالي صاحب څلور ځامن دي، یو میا شوک بابا، یو میا فاروق، یو میا فضل، یو میا عبدالله. دو زامن ورک دی جنگ دیلی دی ورک دی جهاد پال ورک دی پیخور کی سرندیب کی دی چیتا دی ورک دی دو زامن ایدل تور سر راتی دی من دو میشت وار لرو زیارت کی یو میشت میں فاروق تا یو میشت میں میاشوک تا نو میاشوک خپل نسی نیسی میں فاروق خپل نسی نیسی دقا زمگ سلا دا دبرتا پراتی انو خپل نکلو دقا جازہ دا منگلی راکی
دا دبا خبر چی کوی پیسی دوی دا لیوانیانو لکورانوی اخلی پر هغو پیسو ورتا یو خادم نیسی او هم لیوانی تا دا ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیرمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د میالي صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې له ډېره پخوارۍ سه په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیونی راځي د کورنۍ یو غړي ورسره وي، اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه میالي صاحب ته ځم بیا نه راځي، نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسو مونږ بیا یو زیاته ډاکټر ته بیا بالاخره دلته راولي. دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالي صاحب کې چې دوی د میالي صاحب اولاده بولی. دوی ته ځانګړي کوټې جوړې شوی تقریبا څلوېښ یو څلوېښ کوټې دي چې نه شدار لري نه دروازه لري، یوازې یو ډول کوډه لغونتې ده. په دې کې غټ غټ جنجیرونه پراته دي او په دې کې غټ غټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانۍ راولي نو دوی بیا نیسي په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته دننه کوي او دا جنجیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چیلي وایي. اول به دا دلته څلوېښ ورځې ساتي. په څلوېښتو ورځو کې دوی دغه لیوانۍ ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي او دې سره د میلی سیم نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي دوی وایي چې موږ د دې تر څنګ دم دعا ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. ا ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیت لرې ده، ځکه همداسې ورغورځي له لرې ځای نه هماغه ځای کې چې دی تړل شوی عمل ته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی څومره څېړنه مې کړي ما داسې هیڅ لیوانۍ پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده. هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي.
نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره څومره خبرې کړي دي، ډاکټران وایي چې نه یوازې دا چې دا لیونیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخته خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیونیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځا راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دېرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجب ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
لپټا لپټا زما کفن شا چتور لها د را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چت لاړي لک شما سوزي دما چت لاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون دروازه‌پوښنې د څنګ استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې دا د دولت نه چې د دوه اروي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په محترلان بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، د چله ګډیر مالې دلی هم دي او ډیر بد وضعیت کې ګال تر ډیر په سترګو هغه تصویر چې مالغه جنرال خسته هغه یعنی نسم بیانولای په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړه باید یو استراتیجي جوړه سي، دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروي روغتونونو ته راجی سي او دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغو ستونزو نه نجات ورکړل سي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بندی نه تڑشم پا گلو دبا جوڑ پا جینکو باندن انوار و لگے دو آغا جما او تا پکے مو پٹ پٹو نکڑے پا آغا چم آغا کتو باندن انوار و لگے دو چراغن شوی لاہم نو دبا تو پتنگا پت سنستو